یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډېدل دي. تمامه دا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سي. درن دوستانو، د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. دا دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حمله طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمی چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې وژل شو. په عملیاتو کې یو شمیر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول، او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. دا روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. دا پرېکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی و. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
دا قاتم لاټر ماموریت بد افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه ته دوام ورکړي. واضح هدا چې د ناټو غړي بشپړ تعهد لري د غوڅ لاټر ماموریت ته، او زموږ د هدف ته چې تر هغه بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پر زیاته کړ چې ټول لوري موافق کول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاسادې رډيونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقوقو یو څارونکو خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي. تر دې مخکې په عراق کې څو نه سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وایي په بغداد کې اته تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې، او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپږ کلن نارویژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په شپاړسمه د بندو دروازو تر شا دا کس په شپاړس کاله بند محکوم کړ، خو په خپله فرودبرګ چې پخوا د ناروی او روسیې پر پوله مفتش و خپل جرم نه دی منلی. بورګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشرکې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظمې انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدا. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه و د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهمه و او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده، په دې معنا چې دوی زموږ په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت و نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو ازادي راډیو ته شر اخلاص ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه و د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. ظهیر مال صاحب، خبرونې ته شرغلې.
سلام فربا جان، تاسو ته ورېدونکو دا اتمه وچې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې دراتونکو دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28مه نیټه کې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینی وایي چې دا ناسته تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې ده. د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی وو ازادي رادیو ته وویل چې معلومات ورته رسیدلي چې دا ناسته ځنډول شوې ده. خغلی دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې د تر رسیدلي خیچ په مسکو کې د 13 ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دی وزنډول شي.
مونږ د اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وزنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د سوونه یو لپاره ځندول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. دی وایي د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ دی چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
دا سی راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډیدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلور ته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جانې، ډېر مننه کوم.
امید ظاهر ماسب دوستانو و امور دل چی ده افغانستان ده سولی پرده چین غوند زنده دل ده ده معلومه نده چی چه وقت بیا پیلیجی. خود افغانستان ده مشران و جرگی دو هم مرستیال بیا وی چی افغان حکومت پکر ده چی پا چین که ده افغان سولی پتره و جوری دون که غوند ده لپاره قافله جوری نکری، بلکه پا محدود شمیر حق کسان ورطه که چی ش لابی که ولیسی. محمد آصف صدیقی وی ده غوند دیر مهمه ده که چین ده طالبان و پا ملاتری هیواد پاکستان خپل اغیز لری او پریکری هم ده افغان سولی پا برخه که اغیز منی ثابت ایدالی سی. لشغل صدیقی سر زموش همکار نسیم شفق مرکه کرده او پسر که ورسخه ده دی غوندی ده اهمیت پاره پشتانه کرده.
چین حکومت دولت دیر تاثیر گذار ده پدمانه چه دوی ایمون پا همسته ملک بانه دیر معاصر او تاثیر گذار ده. حتی داشه هم ملکی گی چه چین هم داغ حواجون رو جمعه ده چه تر یو اندازی پوری ده طالبان و حامی ده. دو ده پدمانه غفتانه با ده چین دولت و حکومت نمو ولست نمو داده چه موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه واوسي.
بله صدیقی صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
نو غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه د بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دوی نه ده چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیان یو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه قدرونه د معرفي سي چې دوی ښه لابي کولی شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی دې ته وادار کړي چې دوستانه پروژه که موږ سره همکار وسی او بل افغانی سره وکي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت ته مداده چې دغه مطبوعاتي خبرې او دغه فیسبوکي خبرې نوکه د پریږدي یوازې هغه وړ کسان نه باندې کی چې واقعا تاثیر گذاری او ول زوین استقبال وکي.
بله صدیقی صاحب،
یوازې قافله تر جوړي.
بله صدیقی صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې دا لغوه سوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوال لخوا په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دوی په کارکن د دوی تاوان ده و د دې لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دوی سوء استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې په څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي ده. د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولس ته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د سولې په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې په څنګ کې ما غوښتنه د ټول سیاسونه د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې توپ موږ سره ده موږ څنګه وکولی چې خلابي وکړو او لاس سره یو کړو د افغانستان د بدبختي دغه د جنګ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کړو. څنګه وکولی چې جامع جهاني او خاصا ایالات متحده امریکا ته دا اړ کړو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاړه وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډالې سي. اوس په لنجي صافه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیونو لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شیدې جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون
لیټر. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د پاکستانی کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له تیرو 20 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $10,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د اتم اسلاک غورزنګ د غړي هیوادونو د 13 غونډې په سنډه کې له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی سو ستونزې په فرصت بدل شي او ډېر تمرکز د سیمې په نښلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 390 افغانۍ.
ناجیه صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې نه یوازې دا بلکې نور راپورونه تحلیلونه خبرونه هم لوستلی سي او کولی سي چې زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسي وي نړیوالې مسلې ته. امریکا وړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سم سره د سر په استوديو کې د ترانسپ خبرونه ته شرح کړئ.
مننه.
که تاسو دا وښیې امریکا د سوریه کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شوی دا هیواد د سوریه ختیځ ته تازه د مزواکونه لشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دا ویل چې هدف دا دی د غوځوکونو داستولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختري زیدلې له خطر وژغوري او ورڅخه وی ساتي. اسپر ویلی چې له تازه د مزواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاڼ ځایونو ته لاره پیدا نکړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالی سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترڅو د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر پړم څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر پدیاره نظر سرګن کړی دی. خبري کړی دی د ویل دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلورانی ولې تر زرو پوری، نو دقیق نه دی ویل چې څومره. خو د ته موبایل پام وی چې امریکا په سوریه کې د ترکیه پولی تل نشته سیمو څخه شاوخوا زر پوځیان استلی دي. په همدغه سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه استلی دي روسی پوځیان غاز مکوي. په دې سیمو کې په خو امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای غاز مکوله.
بله، ډېر زیاته مننه کوم دوستان. و مریدل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلی شئ کولای شئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ولاړ شئ او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واورئ. ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغه ورځپاڼو پر کوم مسایل باندې تبصره او مقاله لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټ کې راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي د دې معنی دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نو مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده. د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې وړاندې په سر مقاله کې راغلي. روسیا، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډیره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر عنوان لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړې. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
تاسو سره رادیو اوري دوستانو، اوس په ورسو نورستان ولایت د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصله خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوري راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وای
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه اماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک، هغه نه رسته بیا اوس حاصلات مخینه په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ می واړه واړه کشرانو نه خرڅېدل، خپل کور د پاره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم غیر کړم موږ ته
دوی وای ل دی وړاندې هم الوغان کرل، خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سک کال ل هر کلی په ټنونو الوغان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی. اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي وسه ګاډي ولاړې او خریدار وسه ولاړې او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا 3 شپه یا سالو شش پای پوری حقتا خرڅول د پر لیک دور کیږي.
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکې هواري کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او وشتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او دامن وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده خو د دې په وستلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو وستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنه لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیان نوي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه د دینه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه سانتیوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کله د ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصتا د کرنیزو ماشينالاتو څخه. د نیک مرغه ام دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېګل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ هم دې بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکهلې تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړی دي. فراتونکو کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشينالات به هم موږ دې سیمه ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې زمکه کمې دي او هغه هم ټوله د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټی ته په لاسونو وبو ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، ترشنه آسمان لندی پروګرام هر شنبه د دوو بجو تر څلور بجو پورې خپرېږي چې نن یې ورځ ده. او نن په نننی پروګرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه یې درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به یې د واکسیناسیون چارې یا د پولیو چارې په افغانستان کې کوم ستونزو سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولار سو په اوسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې شخص یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راپراکي هر ژمی موږ اوسه تیاره وشی نه لرو، هر ژمی تیاره وشی نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. راپراکي د راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نه شریکي، موږ چارواکو ته خامخا ورسي خامخا.
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس دا د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دا ځای خلک څه پنځه کاله یې پیسې لا نه دي اخیستې. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دولت پر دولت پیسے آزادی راجیہ نا خواہش رامونا دولت چرواکی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مرنه چې پیغامونه مرالې لوپا کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخې او کنه. په مسکو کې محکمې یو درش پېته کلن ناروی په جاسوسۍ مجرم پیژندلې. د عراق د بشري حقوقو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمېنه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې سلی رښتنه وشل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا چې طالب رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دي. دا ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پروند د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی ته کړې ده. د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون مسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې طالبان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قومندان قاری برهان وژل شوی. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د ترهګری حملې طرح و. په دې حمله کې تر 300 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. چارواکي وایي چې قاری برهان د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو سره وژل شوی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه تفصیل په د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس به اونیز پروګرام د زهرو کاروان ته ورسو چې زموږ همکار رحمت عبدالنافع همت وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دیاله هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې د سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی آزادۍ رډی ته ویل د میزان د میاشتې پر 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت لاره بلخ ته قاچا کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الهادات فدایی د اقرب د میاشتې پر لومړۍ نیټه آزادۍ رړیتو ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 115 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شي. 250 کیلوګرامه هیروین، 80 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه خیخه او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ رډیو ویل
پولیسو د میزان د میاشتې پر دیرشمه نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې په یوه کور کې 4.5 کیلوګرامه چرس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشه یي موادو 4 قاچاق کوونکي ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې په تالقان ښار کې 10 کیلوګرامه هیروین، 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ او 8.5 لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړېدلو کې کارېدل. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې ورسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
کدی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کړي. زه امید لرم چې په افغانستان کې د خام مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمېږي.
په یو بل راپور کې تور پیکې در پیژنو چې نشای پرې شي او اوس له نورو متحدینو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلې دي، نا امید دي چې دوی ما وویني وګوري کولای شي چې جوړم شي برته.
د یو مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډېری ځوانان اوس په مواد مخدر کې بخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کوي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عملی ټول شتمنی له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کال افس کړم. په دې کې به یو لس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد می تیر کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پیښه شوې ده؟
ټول کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دی؟
وس پرونه د امریکا او اروپای ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې ورسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپای هیوادونو استازي په برکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان ټولو جنگي خواو څخه غوښتل شوی چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 3 کالو راهیسې د نشي موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشي موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28مه نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې په یو ماده کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوی چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 3 کالو راهیسې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کړې ده. خدای طالبان تورنوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم، مواد مخدر
موږ له نشه یي موادو سره مبارزه کړی او نشه یي مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 3 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه یي موادو مبارزه کې ګډي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې چې هلته د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشه یي موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلي کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنگیالو ته د کار زمينه برابر نشي، نو دا جنگیالي به د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د د فراه ولایت په خوانی والی او سیاسي چلونکو محمد عمر شیرزاد له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بیغوري تورنوي. دای د سیمې له هوادونو او نړیواله ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې د افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی ترجیح کوي د افغانستان کې د کاچاک او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کښت مخنیوي پر ډول دي خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر کدوی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کړي. زه امید لرم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت قاچاقي ډېر کمی راځي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې ورستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي 190 میلیونه ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګیدلې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا او اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ موتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوي، خو اوس یې درملنه سوي او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښوولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشي موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشئی موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشې پرېښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم. بیا راغلم شبخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شبخانې ته. دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. اغلی لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته اوسېږي.
خو دلته چې راغی دې شفاخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هېڅ راضي نه و، ډېر ناامیده و، مګر دلته چې راغی چې زموږ خدمات وکتل دام ډېر انګیزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران دې سره کار کول، بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو. ډېر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تناوه، بیا دا خپل هم ډېر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډېر کوشش وکړو په دې حکله کې چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر شي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه، خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شمه، یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیده دي چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته.
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
دا
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرني سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع تر ازو ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې د نشو د زیانونو په اړه خبر شي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یو مدني ټولنه ځوانانو ته د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډیر برنامه او جلسات او مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یو میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشي توګه جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډیر زیان لري. ټول ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډیر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډیر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنې بنسټونه ټول ځوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یو ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نه کوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نه کوي. تاسو ځوانانو سره کار کوئ، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته ورکوي د وضعیت ته په کتو سره کفایت کوي؟ زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه کې موږ باید مواد مخدر کارول او قاچاقول باید مخنیسي. دا ډیر مهمه خبره ده او بیا د عامه پوهاوی ډیره مهمه ده چې موږ باید دا وکړو، په دې خاطر چې موږ په مکاتبو کې، په مساجدو کې، په پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو. مهمه خبره ده او د دې زیانونه او د دې ضررو په برخه کې موږ باید داسې اما پوهاوی وکړو. اما متاسفانه چې موږ تر اوسه دې نه کړی ده او زه قناعت نه لرم، په دې قناعت نه لرم چې موږ ډیری ځوانان اوس په مواد مخدر کې اخته دي او دا یو سمه او یو کلک برنامه د اما پوهاوی چې د ځوانانو د مخنیوي لپاره شوی وي تر اوسه ما قناعت نه لرو او زه موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړی ده.
اوس فکر نه کوي چې د مخدره په وړاندې ټولو خلک ونډه دي کې مهمه ده؟
زه فکر کوم چې ملای امامان، استادان، روشن فکران باید عامه پوهاوی ورکوي. دا یو مسؤلیت ده، دا یو واجبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی ده چې لا حکر فی دین، په دین کې جبر نسته. موږ یو مسؤلیت لرو چې روشن فکران یو د دې بنسټونو لرو پانتونونو کې موږ باید دا وکړو چې ځوانان ته عامه پوهاوی ورکړو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینه.
په کومه برخه کې ډیر ځوانان ته آگاهي ورکړی شي تاسو اړتیا بولئ چې هغه بخش ډیر مهمه ده؟ د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې، آیا د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تګلاره جوړ کړو او ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکوو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دوی نه پوهیږي دا مواد مخدر څه ده، او د دې زیانونه سده د دې اضرار سده دو فقط په لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې zarar او زیان نه پويږي. زه فکر کوم چې عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او د نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان استادان د پنتون روشنفکران زوانان دوی کسان چې نن قلم لري دانش لري فکر لري دوی مسؤلیت او واجب لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي په دې خاوره وي او ټول زوانانو ته آگاهي ورکول شي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې زوانانو ته څه ده؟
د دې توکو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی باید ډیر جدي وشي. موش او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی په خاطر د مساجد او د لارونه د مکاتب او د لارونه د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډیر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې خبره ده چې موش د مخنیوي لپاره د قاچاق د ترافیک لپاره موش قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانونی وکړو، ځینو خاورو ته ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او ډیری کسان په دې خاوره دي چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي. شورشی گروپونه په دې خاوره دي چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا تر نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او لدې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاس ووتی. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما پرون خپل دکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور مې ګلدوزو، مشورور چې واغه د سودا دکانو، دا درې واړه دکان مې خټ ټیټ کارم په برابرو. نو بیا زه چې ما بس د دکانو نه سرپرستی نه بس حل اخر بیا د دکانداری نه دښمنی شو، دښمنۍ نیم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغه نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پورې پیرا کولای وي پورې. بس هغه نه سیګرټ به مې ځان سره ولګول، بس پیرې ته پکې ناستم، اندغه نه بس الله حله په نشه در شوم. تر اوسه پورې بس اخر په پوډرو په ششوم پسې راغلم. په دې چې راوختم بس د دې نه مې دکان نه ختم شوار څه، بیت افغانستان ته راغلم، افغانستان نه پس ایران ته لاړم، ایران نه بیت راغلم، بیا په دښمنانو شروع شوم. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کال افس کړم، شل کال افس نه بیا په دې کې بیا یو لس کاله تخفیف پراته ولګېدو، نه کاله راته پوخ کېد مې تیر کې. دو نیم کاله بکی کې زرا خوش شوی مدرې کاله چرس می چکولی، شراب می خوړلی، شیشه می چکولی، کریستال می چکولی، پودر می چکولی، اینو ورته وی کورت غوندې دی، هغه می خوړلی، تری می خوړلی دی، هغه بو غوندې دی، پلاستیکی دی ورته وی هغه می خوړلی، بیران می خوړلی، تر عراقو پوری پیران کې می عراق په جالا کې خوړل، په شریخ کې دغه نیو لس کاله می کیږي چې دی پودر او دی شیشه عملی شوی، شیشه خو وسره پیدا شوی، خو شراب چې دی چر چې دی وړه کې توب نه می وایل. منګه مسکور تم خجالت یو کور نه مس پنده غیر اختی خبري کور مم دغه 15 میشت کیږي چې پری خمه دندل ته باغ ال مردان کوم کني خو استاد هم دیر شي د 2300 روپیه کینه متر گرمی پوری دی سبې نه پیدا کوم. خو کبر دم شروع وکړه مایل پری د چورک کمایلی، بس لګخپی مازاد شي سبې نه تر گرمی او گرمی نه مازیګر 3 بجې به عجیب شو ماسخوتانه پوری باز در دری سوا دری نیم پوریم برابر اول والا کمی وارو پیم جیف که پری خلا غیر دینا چی زانتا به می جوری خسته و طولیم پنیش غیر کهو
خو واده ما پا دیوان نکولو چی رختی خبری زانتا معلومو چی عملی من پردی آیا چی زانتا که نی بیا با دیاغی نموستا گوری بیا با دیاغی مورو پلارتم گوری دی ورون تا دیاغو پا اخترام باندی ایمون بیا غاسی مغز خراب پیدا ور سرا بس ما پدی نکاوله پدی چې د خپل کور مسولیت را پسی وی بیا د خسره او د خواخ او د هغه مسولیت بیا مې ورسره مغز چور خراب پیدا
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل. استړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی. څنګه راغلی
ته؟ خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی ما
زبه څه پوشم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شي غواړې؟
زه خو تل ستاسوخه یوازې دغه یو شایرانی سم پوره یادومه.
خا پوڑی غواڑی ها؟
ہو پوڑی غواڑی ما جری راکا چی دیر خماره ما.
پیسی دی روڑی دی؟
نا پیسی خو نلارم ما.
سنگه نلاری؟
زما دی اولادون پسر قسم وی که پیسی لارم.
نو زخوی کارخانه نلارم چی مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا و پا پوری راکا
وز میم زر افغانه پورا وڑی تو نور پورم غواڑی؟
نو چی پیسی نلارم چا وکم ما؟
نو زه څه وکم؟ زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکا سبا دی هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای.
خیر دی ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی زما پیڅه. زه مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا یا خونیشهی مواد خرڅوي بل دا ګنام کوي؟
ته اوس دی ګنا خبره پرېږده راشه سودا به سره وکو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم دروبخم خو ته زما سات را تیر که.
توبه خدایا نه نه دا کار نه کوم. دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی ته یوه وعده را سره وکړه چې چاته به نه وایې داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چاته هم ووایم.
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي. ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرمه ولا ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سترګې نه لرو.
ته خو هیڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمیږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل رکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي. میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله یې که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لري؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه یوازې زه او حاجي اشرف نه یو. که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو نو څه وکم؟ تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشهی مواد زمونږ له وطن ورک کې. همې ساعت تباه شو او همې ساعت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرېستا. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.